علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اورئ چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د یو شمېر هیوادونو مرستې رسېدلې او تمه ده چې نن به دغلته په اړینو خلکو وویشل شي. د ملي امنیت ریاست چارواکي د جمهوري ریاست د احتمالي دوهم دور انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګولو په باب د هڅو خبره کوي. د افغانستان او سیم پړه مختلف رپورټونه په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې له اسد الله لودین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دویم پړاو انتخاباتو په محل ویش کار کوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې تصفوي عملیات روان دي، او د پاکستان پارلمان موافقه وکړه چې پر یوټیوب لګیدلې بندیز باید لری شي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې انتخابات دویم ځل ته ولاړ شي، دوی به یې په معین وخت کې ترسره کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې اوس په دې خبرې روانې دي چې څه وخت دویم ځل انتخابات ترسره کړي. نور وویل هر کله چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان شي، هغه مهال به د دویم پړاو انتخاباتو نیټه هم معلومه شي.
وروسته د دې چې نهایي پایلې د ولسمشریزو ټاکنو اعلانېږي، مونږ باید یو نوی مهالویش د مطبوعاتو سره د مدني ټولنو سره شریک کړو. ولې هغه دوه اونۍ چې اساسي قانون قید شوی دي، د هغې په اساس باندې انتخابات ترسره کول د دویم ځل لپاره لږ څه ستونزمن دي.
د انتخاباتو د قانون لمخې که چیرې کوم کاندید په لومړي پړاو کې 50 جمعیا ورای پوره نکړي، باید دوه اونۍ وروسته دویم پړاو انتخابات ترسره شي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به د سور په 24 نیټه اعلان شي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفوي عملیات روان دي. د تندر قلی اردو د درېمې لواء ویاند نظیف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې پرون ورځ په دې عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژلي او 13 ټپیان کړي دي. دا عملیات له تیرو شپږ ورځو راهیسې پیل شوي او هدف یې دا دی چې وسلوال مخالفین له دې ولسوالۍ څخه په شا وتنبوي. طالبانو د دې عملیاتو د وروستیو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوه ورځې وړاندې یې په یوه اعلامیه کې د خپلو دریو ملګرو وژل کېدل او د 50 ټپي کېدل منلي وو. طالبانو دا هم ویلي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د سه شنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې د ترکمنستان افغانستان تاجکستان ترمنځ د برېښنا د لیږدېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ترکمنستان د لیباب او ماری په ولایتونو کې د برېښنا پر نویو بندونو کار روان دی، او ترکمني چارواکي وایي دغه برېښنا به افغانستان ته صادره کړي. خو که چیرته تاجکستان هم برېښنا ته اړتیا ولري، د افغانستان له لارې به پر تاجکستان هم برېښنا وپلوري. که څه هم تاجکستان په خپله افغانستان ته برېښنا صادروي، خو په ژمي کې برېښنا کموي او اړتیا ورته پیدا کوي. د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف پرون موافقه وکړه چې د افغانستان له لارې به تاجکستان ته برېښنا صادره کړي. د آسیایي شورا د پریمیر لیګ د لوبو په ترڅ کې د نیپال او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. د آسیایي شورا د پریمیر لیګ په دغو لوبو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې ګټلې دي او یوه یې بایللې. نیپال هم درې لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغو لوبو ته له پوره چمتووالي سره تللې.
دا
وایي افغانستان دا ځل دې چالیو ته ښه لوبغاړي چمتو کړي او ښه تمرینات لري. افغان لوبډله تر اوسه د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو د جدول په سر کې واقع ده. په دې چالیو کې فاینل لوبه نه ترسره کیږي، بلکې هغه لوبډله اتلولۍ ګټي چې نمرې یې زیاتې وي. د آسیایي شورا د پریمیر لیګ په لوبو کې د افغانستان او نیپال ترڅنګ د عمان، عربي متحده اماراتو، ماليزیا او هانګ کانګ ټیمونه هم برخه اخیسته ده. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 30 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 501 افغانۍ. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پارلمان موافقه وکړه چې پر یوټیوب لګیدلې بندیز باید لرې شي. په دغه هیواد کې له دوو کلونو راهیسې یوټیوب انټرنیټ پانه بنده ده. که څه هم د پارلمان موافقه لا هم قانوني شوې نه ده، خو د بیان ازادي مبارزینو دا یو مثبت ګام بللی دی. د پاکستان روغتیا وزیر سایر افضل ټاور وویل حکومت غواړي چې دا بندیز لرې شي، خو د پارلمان موافقه باید اوس ستره محکمه تایید کړي. په پاکستان کې پر یوټیوب په 2012 میلادي کال کې وروسته تر دې بندیز ولګید چې له دې ویبپاڼې څخه د مسلمانانو پر ضد یو فلم خپور شو. د ایران په قزوین ښار کې د تیلو په یوې ډیپو کې پرون درنه چاودنه وشوه. قزوین د تهران د لویدیز په 130 کیلومترۍ کې پروت دی. نیمه دولتي اجانس فارس د پیښې له امله د شاوخوا 50 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او څرګندوي چې د ځینو ټپیانو حالت ډیر نازک دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو دا پلان رد کړی چې د خپل برخلیک لپاره به ټول پوښتنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنساکی وویل دا د کریمیا په څیر لوبه ده. په کریمیا کې د مارچ په وروستیو کې له خلکو پوښتنه وشوه چې له اوکراین څخه بیلیدو ته او له روسیې سره یو ځای کېدو ته رایه ورکوي او کنه. جنساکی زیاته کړه هیڅ متمدن ملت به د اوکراین په دونیتسک او لوهانس کې دغه ټول پوښتنه ونه مني. په دغو دو سیمو کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي واکمنان دي او د هغوی مشرانو ویلي دي چې د مۍ په 11مه به ټول پوښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبرداری ورکړ که چیرته روسیا بل ګام واخلي او هڅه وکړي چې د اوکراین ختیځې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، نو د اروپایي ټولنې او امریکا له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. بلخوان د ناتو لوړ رتبه پوځي قومندانان وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ روان کلکش ته په پام سره دا تړون باید په خپلو ختیځو پولو کې په دایمي توګه د خپلو سرتیرو په ساتلو غور وکړي. امریکایي جنرال فلیپ بریډلاف تیره ورځ وویل دا مسأله به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وڅېړل شي. له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې له الحاق وروسته ناتو بالتیک سیمه او پولنډ کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. پولیس وایي د نایجیریا په شمال کې بوکو حرام ډلې اته نجونې برمته کړې دي. دا کسان درې اونۍ وروسته تر دې دغه مسلمانې وسلوالې ډلې برمته کړې دي چې د برمنو په ایالت کې د چیباک د ښوونځي تر 200 ډېر نجونې همدې ډلې برمته کړې وې. پرون د بوکو حرام ډلې دغه اته نجونې د وارابا په کلي کې ونیولې. د سیمې اوسیدونکو وویل چې وسلوال په دوز غروالو ګاډو کې راغلل، ډزې یې وکړې او بیا یې دا نجونې برمته کړې. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي واشنگټن به له بوکو حرام وسلوالې ډلې څخه د څه د پاسه 200 نایجیریایي نجونو د خلاصون لپاره د نایجیریا له حکومت سره لازمه مرسته وکړي. ولسمشر اوباما په یو تلویزیوني مرکه کې وویل د نایجیریا ولسمشر د امریکا د همکارۍ پیشنهاد منلی دی. د دې پیشنهاد پر اساس به امریکایي امنیتي ځواکونه د نایجیریا له حکومت سره له بوکو حرام ډلې څخه د یو ښوونځي د سلګونو نجونو د خوشې کېدو په عملیاتو کې مرسته وکړي. د خبرونو پای.
لا اسد الله الدین څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د بدخشان د ارګول سوالی خلکو ته د یو شمیر بهرنیو هیوادونو مرستې رسیدلې او تمه ده چې نن پر خلکو وویشل شي. په دې مرستو کې
غذایی مواد، غیر غذایی مواد، حتی نقدی پیسې هم یو څه ډېر محدود خلکو کومک کړی دی.
د ملي امنیت ریاست چارواکي د جمهوري ریاست د احتمالي دوهم دور انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره د تیزو هڅو خبره کوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان بانک او حرکت اداري ترمنځ نن سه شنبه پرون د اسلامي بانکدارۍ تړون لاسلیک شوی دی. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې ناروغان د بې کیفیت درملو د واردېدو له امله له نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. له فراه ولایت څخه بیا اوري چې په دغلته تر 600 ټنو زیات بادرنګ شوي دي. په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ په سر د سعودي عربستان او د امریکا د متحده ایالاتو په دریځونو کې له اختلافاتو خبريږي او د نور ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډې اچار پروګرامونه اوري. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېدو سنو لکه څنګه مو چې د افغانستان په خبرونو کې اورېدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په کوالالمپور کې نن له نیپال سره یو ورځنۍ سیالي کوي. که چېرته افغانستان دا لوبه ګټي نو د دې سیالیو اتلولي به هم ترلاسه کړي. افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی او په 9.3 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 222 منډې جوړې کړلې. د افغانستان لخوا عثمان غنی 50، حشمت الله شهیدی 50 او نور علي زدران درې څلوېښت منډې جوړ کړې دي. په همدې او راتلونکو خپرونو کې د افغانستان او نیپال ترمنځ د لوبې وروستی جریان له تاسو سره شریکو. د بدخشان پرګ ولسوالۍ کې به نن د یو شمېر هېوادونو مرستې وویشل شي. د جمعې پر ورځ زرګو ولسوالۍ په آب باریک سیمه کې د مځکې د ښویېدو له کبله د سلګونو کسانو لمړینې وروسته د افغانستان دننه د بېلابېلو ولایتونو خلکو مرستې راټولې کړې دي چې ځینې یې بدخشان ته رسېدلي. د ارګو په ولسوالۍ کې پرون د مرستو د ویش پر مهال ډزې هم وشوې. د دې پېښې او د بهرنیو مرستو د ویش په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
تمه ده چې د یو شمېر بهرنیو هېوادو مرستې نن بدخشان ته ورسیږي او د بهرنیو هېوادو کومې مرستې چې هلته رسېدلې دي هغه به وویشل شي. ټاکل شوی ده چې نن به په ارګو کې د ترکیې مرستې توزیع شي او هیله ده چې له قزاقستان او پاکستان څخه هم نن بدخشان ته په الوتکو کې مرستې ورسیږي. تاجکستان تقریبا د 200 ټنه موادو مرسته کړې ده او ناروې هم خپلې مرستې د ارګو له ځپل شویو سره کړې دي. د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په ډلو کې WFP مؤسسې 88 مرسته کړې او د دې مؤسسې ترڅنګ IOM، UNICEF، UNHCR او د کریم آغا خان مرستندویو ټولنې د ارګو له ځپل شویو سره کومکونه کړي دي. له 5 ورځو راهیسې د بهرنیو هېوادو مرستندویو ټولنو کومکونه د ارګو ولسوالۍ له حقو خلکو سره چې د مځکې د ښویېدو له امله یې کورونه ویجاړ شوي دي روان دي. د بدخشان مرستیال والی او د مرستو تنظیمونکي ګل محمد بیدار ازادي رډیو ته وویل چې د مرستې وړ کسان درې ډول دي.
یو شیدان دي چې موږ یې نوم ولد ولادت شناسای کړی دی. دوی تعداد 300 پورې رسیږي. دا اوله کټګوري دي چې دوی باید کافی اندازه مواد هم دوی باید واخلي، کورم هم دوی ته باید جوړ شي. دویمه کټګوري هغه خلک دي چې کورونه متضرر شوي خو سرونه په امان کې دي. دریمه کټګوري خلک چې هغوی هم د غره نه تهدید لاندې دي.
افغان چارواکي وایي چې د ارګو ولسوالۍ د ځپل شویو کسانو لپاره له آبی باریک کلي څخه تقریبا 2.5 کیلومتره لرې 300 جریبه مځکه بېله شوې ده څو هغو کسانو ته چې کورونه یې وران شوي دي نوي کورونه ودان شي. د سېشنبې په ورځ چې کله مرستې ویشل کېدې پولیسو ډزې وکړې. د بدخشان د والی مرستیال چې د دې مرستو تنظیمونکی دی وایي له شاوخوا کلیو یو شمېر خلک د آبی باریک سیمې ته راغلي دي او هغوی د مرستې مستحق نه دي خو غواړي چې مرستې ترلاسه کړي. د ښاغلي بیدار په وینا دغو کسانو پرون پر مرسته ورکوونکو هجوم وروړ نو پولیس د هغوی د خورېدو لپاره مجبور شول چې ډزې وکړي. په دې پیښه کې څوک نه دي ژوبل شوي. د جمعې په ورځ د یوې سترې غونډې د ښویېدو له امله د آبی باریک په سیمه کې تقریبا 300 کورونه تر خټو خاورو لاندې شول. د دې پېښې د قربانیانو د شمېر لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دی خو تر اوسه د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه شوې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي د جمهور ریاست د احتمالي دوهم دور انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګولو خبره کوي. د دې ریاست مرستیال پرون د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې که انتخابات دوهم دور ته ځي دوی باید د امنیت ټینګولو توان ولري. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په احتمالي دویم دور کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د ډیرېدو او نامنۍ په اړه اندېښنې شته. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې دور انتخاباتو د امنیت لپاره هڅې پیل شوې دي. د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست چارواکي له انتخاباتو څخه وروسته د امنیتي پیښو د ډیروالي او دویم پړاو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه د معلوماتو ورکولو په خاطر بللی وو. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لومړی مرستیال حسام الدین حسام په دې استجوابیه غونډه کې وویل چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د دویم دور د انتخاباتو امنیت ته کار پیل شوی.
همدا اوس د یوې اونۍ راهیسې په دې مسلې کار کېږي چې ځینې ستونزې چې په تېره دوره کې وې څنګه رفع کولای شو. انشاءالله زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې که انتخابات دویم دور ته ځي امنیتي ځواکونه د دفاع لپاره آماده دي او انشاءالله ښه او شفاف انتخابات به ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس د ثور په شپږمه د لومړنۍ نتایجو د اعلان وروسته وویل چې له دې نتیجو داسې بریښي چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دې کمیسون هم احتمالي دویم دور انتخاباتو ته د مهالویش په جوړولو کار پیل کړی دی. په دې غونډه کې د سناتورانو انتقاد په دې وو چې ولې د حمل د شپاړسمې انتخاباتو وروسته په هیواد کې نامنی، اختطاف، وسلوالې حملې او غلاوې ډېرې شوې دي، او په دې اړه یې له دې چارواکو د وضاحت غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی ومنله چې له انتخاباتو وروسته په ځینو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
فاریاب یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دشمن پرې ډېر تمرکز کوي. هغه ولایتونه چې په دې ورځو کې له لوړ ګواښ سره مخامخ دي فراه، کندهار، اروزګان، پکتیکا، پکتیا، غزنی، کونړ، نورستان او خوست دي. دا ټول ولایتونه د دشمن د څارنې لاندې دي. په دې ولایتونو کې ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي، خو په ورته وخت کې موږ هم خپل پلانونه لرو چې دشمن په دې سیمو کې له ناکامۍ سره مخامخ کړو.
د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ګواښونو د ډېرېدو علت د هوا ګرمېدل او له انتخاباتو وروسته د امنیتي ځواکونو د احضاراتو کمېدل وبلل. د امنیتي مسؤلینو هغه راپورټونه هم رد کړل چې د حمل د شپاړسمې په انتخاباتو کې له وسلوالو مخالفینو، پاکستان او ایران سره په دې اړه معامله شوې وه چې انتخابات به نه ګډوډوي. یو شمېر سناتورانو د هیواد په سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا په راکټي حملو هم اندېښنه وښوده، خو د کورنیو چارو وزیر د پاکستان دا عمل د شرم وړ وبالو او له پاکستان څخه یې د داسې حملو د درولو غوښتنه وکړه.
واموریدل چې د ملي امنیت ریاست وایي که انتخابات دوهم دور ته ځي نو دوی باید د امنیت د ټینګولو پوره توان ولري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي پرون ازادي راډیو ته وویل چې که چېرته انتخابات دوهم دور ته لاړ شي نو دوی د دوهم دور لپاره په نوي مهالویش جوړولو کار کوي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورېده. افغانستان بانک او حرکت اداري ترمنځ پرون د اسلامي بانکدارۍ تړون لاسلیک شو. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال په دې اړه یو خبري کانفرنس ته وویل چې د نوي اسلامي بانکدارۍ سیستم په فعالېدو سره به د یو شمېر خلکو عقیدتي ستونزې حل شي. نور حال کابله د محمد ابراهیم صافي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان بانک مسولین وایي د دوی د نوې پروژې په تطبیق سره به په هیواد کې اسلامي بانکي سیستم پیاوړی شي. د دې بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال وایي د دې پروژې د تطبیق یو هدف دا دی چې په بانکونو د خلکو باور زیات شي او وهڅول شي چې پیسې پکې وساتي. ښاغلی هډوال وویل چې اوس د افغانستان په مالي نظام کې 4 میلیارد ډالر دي او که د خلکو باور پرې لا زیات شي نو دا پیسې به سو برابر شي.
افغانستان یو اسلامي مملکت دی. خلکو فکری او عقیدوي نظریات ته ډېر احترام لري. په هماغه شکل باندې کې موږ نن څومره وینو چې د افغانستان په مالي نظام کې 4 میلیارد ډالر دي دا به څو چند شي. مخکې ما ویل چې حکومت د پاره ځانګړتیا ده چې حکومت د پاره یو منبع د پیسو پیدا کیږي تر څو دوی وکولي خپل پیسې بيد دینه چې په چا تکي ووسی. درې مېدا ده چې په خلکو سره نقدي پیسې شته. افغانستان یو نقدي اقتصاد دی. خلک دي د پاره چې دا پیسې بانکو ته نه راوړل شي فکر له هغه ور سره مشکل لرو. دغه مشکل د منځلار
یا د پروژه د سې شنبې پورې د افغانستان بانک او د حرکت مؤسسې ترمنځ لاسلیک شو. په دې پروژې 1,015,600 امریکایي ډالر لګښت راځي چې حرکت مؤسسه ورکوي. ښاغلی هډوال وویل چې د افغانستان د بانکداري سیستم تر اوسه په عنعنوي شکل دی، خو له دې وروسته به پکې اسلامي سیستم هم لا ډېر فعال شي. د حرکت ادارې مشر نسیم اکبر وایي چې د دې پروژې له مخې به تر یو کال پورې د اسلامي بانکداري د جوړښت په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو، د بانکي محصولاتو د وړاندې کولو او خلکو ته د اسلامي بانکي سیستم په اړه د معلوماتو ورکولو په برخه کې کار وشي. په افغانستان کې اوس هم ځینې بانکونه اسلامي بانکي سیستمونه عملي کوي. د اقتصادي چارو کتونکو وایي دا چې په افغانستان کې یو شمېر خلک د عقیدې له مخې په بانکونو کې پیسې نګدي نو د اسلامي بانکي سیستم په پیوړې کېدو سره به دا ستونزه حل شي. خو د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ترڅنګ باید د افغانستان بانک پر خپلو بانکونو خپل سرنه زیاته کړي.
دغه ښه اقدام دی چې په افغانستان کې وشي، ولی هغه افراد او اشخاص چې نظر په عقیدې سره نه غواړي چې په سراد سود نه دلا چې هغه حرام ده یې غنه ګټه پورته کې بنان د مزارع غیبت یا مشارکت یا مزارعه یا نور دولونه دی اسلامی بانکونه دی کولی شي چې اصلاح خپل پیسې په بانکونه کې کیږي. د اسلامي بانکداري د پاره اخلاق اسلامي پکار دی، ولی خپل دیپوزیتور هغه کې د خپل په منیجمنت کې نه ده داخل، بلکې بانک داخل ده. اوس دلته ډیره مهمه ده چې د افغانستان بانک خه رهبری وکي په ټولو برخو کې.
په افغانستان کې د کابل بانک د مسلې پر ابر سره کېدو سره چې شاوخوا 900 میلیونه ډالر تر په غیر قانوني توګه وستل شوی وو، په بانکونو د خلکو اعتبار زیانمن شو. خو له دې سره سره بانکونه اوس د افغانستان د خلکو یو اړتیا ګرځېدلې چې کا بانکي سیستم اصلاح شي، د خلکو باور به پرې بیرته پیاوړی شي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو او د کابل چاپ مطبوعاتونو د افغانستان د انتخاباتو پر موضوع مختلف مقالې خپرې کړې دي. نسیم شفق ورسمانو ته کتنه لري.
د کابل چاپ ورسپانو نن د نورو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتي مسایلو او دویم دور انتخاباتو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو د تیاریو په اړه لیکنې خپرې کړي. ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې د جمهوریت ریاست دویم پړاو انتخابات به لزن سره مخامخ شي. په دې اړه لیکنه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قوله ویل شوی چې د انتخاباتو د دویم پړاو ترسره کېدو ته ډیر وخت پکار دی او له اساسي قانون سره سم به په خپل ټاکلي وخت ترسره نشي. په مطلب کې راغلی چې د اساسي قانون له عملي کېدو څخه د سارنې کمیسیون دا کار د اساسي قانون پر ضد بللی دی. ملي ارمان ورسپانې خپله سر مقاله هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بې کفایتۍ تر عنوان لاندې لیکلي او وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مسؤول ویلي چې دویم دور انتخابات به په خپل وخت ترسره نه شي. هیواد دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 4 او 9 انتخاباتي شکایتونه هم په علني غونډه کې څېړلي دي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې تر اوسه 250 انتخاباتي شکایتونه ارزیابي شوي او دا لړۍ روانه ده. هیواد دولتي ورسپانې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال محمد یونس قانوني له قوله لیکلي چې انتخابات باید داسې مدیریت شي چې وکولای شي د میلیونونو خلکو د حضور ځواب وویلی شي. په دې اړه مطلب کې ویل شوی که انتخابات له هر پلوه سم او معیاري وي، نو په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لامل ګرځي. او ویسا غیر دولتي ورسپانې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. په دې اړه لیکنه کې د ملي امنیت د ادارې د مرستیال په حواله ویل شوی چې د مشرانو جرګې غړو ته ویلي که انتخابات دویم پړاو ترسره شي، دوی له هر پلوه ورته آمادګي لري. په مطلب کې د کورنۍ او چارو د وزیر محمد عمر داوودزی له قوله ویل شوی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي، خو د سرګنده کړي چې د دویم دور انتخاباتو لپاره به دوی ځانګړي تدابیر ونیسي او په دې برخه کې کومه اندېښنه نه ده موجوده.
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې ناروغانی د بې کیفیته درملو د واردېدو له امله له نورو ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او غواړي چې ولایت ته په قاچاقي ډول د راتلونکو درملو مخه ډپ شي. نور حال له سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
د پکتیا ولایت ډېر اوسیدونکي د نورو روغتیایي ستونزو ترڅنګ په دغه ولایت کې د بې کیفیته درملو له شتون څخه شکایت کوي او وایي د دې پر ځای چې درمل یې ناروغي له منځه یوسي او ګټه ورته ورسوي، زیانونه یې ورته زیات دي. دوی له عامې روغتیا ریاست، سوداګر او دولت څخه غوښتنه کوي چې د بې کیفیته درملو د راوړلو مخه دې ونیسي. ابراهیم چې د ګردیز ښار اوسیدونکی دی وایي دغه درمل د دې پر ځای چې ګټه ورسوي، د بدن په نورو غړو یې منفي اغېزه کوي او په خبره د بې کیفیته درملو په صادرولو کې ډاکټران هم مسول دي.
کوم یو دوایګان د خارج ناراضي خو اکثره په افغانستان کې خوناست او خارج د ټول راوړديږي. دغه ټول بې کفایته دي، خاص کر کې زین زین وی هغه زین کسان راوړي هغه په پزنس به خرڅوي چې هغه مریض غته هغه رساسي نه لري کنه. نو غدا بې کفایته دوايي چې دوی ته علاج وکړي ډاکټر، نو دا نور مشکل جوړوي په ګردو په سګو په چی شي په مایدې باندې تکلیف ورته زیاتوي. نو اکثره د ډاکټرانو په دې کې مسول دي، ځکه چې دوی هغه ډاکټران خبر ورسره کوي چې دا شی مته وبس دومره پیسې تا ته کې درکوم، دا شی تا ته دا تا ته د دوبۍ چکر دو د ترکیه چکر د دغه سي کراچي مراچي ته پیښور ته چیرې چیرې چې دغه مصارف ورکوي، خو نو ډاکټر مکلف د چغه دوی ورته وباسي.
دا ګردیز کار یو بل وسیدونکو هم ورته شکایت کوي، وايي دا د لپاره چې ناروغ لرونکو خپل ناروغانو ته درمل په ډاډه ورکړي، له سوداګر غوښتنه کوي چې بې کیفیته درمل وارد نکړي. دی وایي
ډیر وخت را پدې خو په بازارونو کې مخصوصا په دغه دواخانو کې بې کیفیته دوا خرڅيږي چې په یوازې دي چې مریض ته ګټه وکړي، نور ډیر تاونونه ورته کوي، جانبی عوارض لري، نور مسائل دی پکې چې د دې په خاطر چې دغه مسله لمنځه لاړ شي او خلک مطمئن ډول دواګانې واخلي او هغه دواګان دغه د صحت سره کومک وکړي. زموږ هیله اول دغه دوکاندارانو تجارانو څخه دا ده چې دغه دوا بې کیفیته دوا وارد نه کړي.
د پکتیا د ډاکټرانو اتحادیې مسؤلین هم دا ستونزه مني چې په یاد ولایت کې بې کیفیته درملو خلکو ته ستونزې ورپېښې کړې دي، او دوی هم د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا ولایتي ادارې سره د یو ځای مخنیوي پروګرامونه طرحه کړي. که څه هم په هېواد کې د بې کیفیته درملو پلورل یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي، خو کاربان په دې باور دي که دې ستونزې ته په وخت پام ونه شي ډېر خلک به یې په کارولو سره په بېلابېلو ناروغیو اخته شي. پکتیا چې یو سرحدي ولایت دی، له ګاونډي هېواد پاکستان سره شاوخوا 240 کیلومتره ګډه پوله لري، او زیاتره بې کیفیته درمل په قاچاقي ډول له همدې هېواد څخه پکتیا ته راوړل کېږي. موږ پرله پسې هڅه وکړه چې په اداره کې او یا د ټلیفون له لارې د عامې روغتیا ریاست چارواکو نظر هم په دې اړوند ترلاسه کړو، ولې بریالي نه شو.
له فراه ولایت څخه په ورځ کې تر 600 ټنو زیات بادرنګ لاسته راځي چې د هیواد ټولو ولایتونو ته صادرېږي. خو فراهي کروندګر د ایراني او پاکستاني بادرنګو له وارداتو څخه سر ټکوي. تفصیل د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
په فراه ولایت کې سږ کال د تېر کلونو په پرتله د بادرنګو حاصلات څو چنده شوي دي. اړوند چارواکي وایي په دغه ولایت کې پر کابو 1500 جریبه ځمکه باندې شنې خونې جوړې شوي او هر ورځ ورڅخه 600 ټنه بادرنګ لاسته راځي. له بلې خوا بیا فراهي بزګران خپل کرنیز توکي د بازار د نشتون له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې له یوې خوا بازار نشته او له بلې خوا ایراني او پاکستاني بادرنګو واردات هم دوی ته زیان رسولی دی. دغه بزګران وایي ایران او پاکستان په دې ډول غواړي چې افغان بزګر زیانمن کړي تر څو نور بادرنګ ونه کړي. دوی د دولت څخه غواړي چې له یوې خوا دې کرنیز توکو ته بازار پیدا کړي او له بلې خوا د ایراني او پاکستاني بادرنګو د وارداتو څخه مخنیوی وکړي. له بلې خوا په فراه ولایت کې چارواکي وایي د دوی هڅې روانې دي تر څو د ایراني او پاکستاني بادرنګو د واردېدو څخه مخنیوی وکړي څو یې پر ځای افغاني محصولاتو ته بازار موندنه وشي. د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې په دې اکلې د کرهنې او مالداري له وزیر سره خبرې کړي او ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي.
د منځنی ختیځ د مسئلو په اړه د متحده ایالاتو او سعودي عربستان ترمنځ اختلافاتو د سوریې پر شخړه اغیز کړی دی. که څه هم چې د سوریې د رژیم ضد وسلوالو ته ځینې امریکایي وسلې ورکړ شوي دي، خو په دې اړه چې دا پوځي مرستې څرنګه او باید چا ته ورسیږي د واشنگټن او ریاض ترمنځ اختلافات لا هغسې پر ځای پاتې. سعودي عربستان او قطر د سوریې د حکومت ضد وسلوالو سره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړی دی، او دا دواړه هیوادونه په دې باور دي چې د سوریې جګړه د منځني ختیځ برخلیک ټاکي. متحده ایالات هم د سوریې ولسمشر بشار اسد په تاوتریخوالي تورنوي او له واک څخه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو واشنگټن بیا د سوریې کړکیچ ته په بشپړ توګه له بلې زاویې ګوري. متحده ایالات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ښکېلېدو په اړه اندېښنه لري او ټینګار کوي چې دا شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدای. امریکا د غراز اندېښنه لري چې د سوریې د شخړې پوځي حل به په سیمه کې د سخت دریځې نوی نسل چې لوی دیس څخه کرکه لري وسیږوي. د سوریې او منځني ختیځ د مسالو په اړه د امریکا ولسمشر له سعودي مقاماتو سره په تیر مارچ میاشت کې خبرې وکړې، خو داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه لا هم په ډیرو مواردو کې له یو بل سره اختلاف لري. که څه هم چې امریکایي او سعودي چارواکي په خپلو کې پټینګو او هر اړخیزو اړیکو لرلو ټینګار کوي، خو واشنگټن او ریاض دواړه دا مني چې د منځني ختیځ د شخړې په برخه کې د دې هیوادونو په دریځونو کې اختلافات موجود دي. رویټرز خبری اژانس لیکي په تېر نومبر میاشت کې کله چې امریکا له ایران سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه وکړه، دې کار د سعودي عربستان غوسه وپاروله. سعودي عربستان اندېښنه لري چې دا موافقه به پر ایران سیاسي فشار کم کړي او تهران ته به زمينه برابر کړي چې په سیمه کې خپل نفوذ نور هم پراخ کړي. سعودي چارواکي په دې هم غوسه دي چې امریکا نه یوازې د مصر د پخواني واکمن حسنی مبارک لازم ملاتړ ونه کړ، بلکې واشنگټن د مصر پر پوځ هم انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د سوریې ولسمشر د خپل حکومت ضد وسلوالو پر وړاندې لا نور پرمختګ وکړ، او د یو تازه رپورټ له مخې اسد روسیې ته ډاډ ورکړی چې په یو کال کې به له پوځي لارې خپل مخالفان په بشپړه توګه وځپي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د سلطنتي شورا مشر عبدالله ال اسکر رویټرز اژانس ته ویلي د سوریې په مسئله کې د امریکا دریز ناکامه شوی دی، خو امریکایي مقامات بیا سعودي عربستان ملامتوي چې دوی ته د سوریې په اړه کوم واضح پلان نه دی ورکړی. د سعودي عربستان د دولتي خبري تلویزیون مشر جمال خاشوګي رویټرز اژانس ته ویلي موږ امریکایانو ته وایو چې د سوریې د رژیم پر ضد توماهاک توغندي او اف شپارس ډوله الوتکې وکاروي، خو د نوموړي په وینا د امریکایانو ځواب داوي چې تاسو خو هم اف پنځلس الوتکې لرئ. متحده ایالات اندېښنه لري چې درنې وسلې به د سخت دریځو لاسو ته ولویږي او بیا به همدا وسلې لکه په اتمه لسیزه کې چې په افغانستان